السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د جدي یا مرغومي 15 او د جنوري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. ټاکل شوې چې د وینزویلا پرځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یوه فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشئی توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغې توقیف خونې ته لیږدول شوي چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي که نه لویه بیه به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یوه مرکه کې چې پرون د جنوري په 4 خپره شوه ویلي که هغه یعنی د وینزویلا سرپرست ولسمشر هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویه بیه پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویه بیه. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنوري په 4 کین ارخې رودریګیز د وینزویلا د سرپرستۍ ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې دوی به بیا هیڅکله غلامان نشي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړې دي. دغه خونه پرون یک شنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لورو یو آنلاین غونډه کې وروستۍ وضعیت څېړلې ده. په خبرپاڼه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د مشر عاطف اکرام په حواله راغلي چې د بندرونو تړل د دواړو هیوادونو په زیان کار دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې 3 مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر جګړې وروسته وتړل شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونی ویلي چې دواړو لورو ته سوداګرو د لارو د بندوالي له کبله درانه زیانونه ګاللي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي تر هغو چې پاکستاني لوری د دغې لارې د دایمي خلاصون ژمنې ورنه کړي لارې به خلاصې نه کړي. په ایران کې پیل شوی مظاهره 8 ورځې ته وغځېده. راپورونه او خپرې شوی ویډیوګانې ښیي چې تیره شپه هم په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي. له پولیسو سره د اخوډاب راپورونه هم خپاره شوي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو ساچمۍ ګولۍ او اوښکې بهونکی ګاز کاروي. د هرانا په نوم د ایران د بشري فعالانو یوې مجموعه ویلي د اعتراضونو له پایل راهیسې لږ تر لږه 15 وژل شوي. اعتراضونه تیره یک شنبه د ایراني ریالو د بې ساري ښکته کېدو له کبله تهران کې پیل او لمنې نورو ښارونو ته وغځېده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي کیف به دغه اونۍ د روسیې د جګړې د چټکې پای ته رسونې په هدف له اروپایي متحدانو سره دوه غونډې ولري. لومړنۍ غونډه د فرانسې، جرمني او بریتانیا په ګډون د اروپایي هیوادونو د لوی درستیزانو د چې نن دوشنبه د اوکراین په کوربتوب ترسره کیږي. دویمه غونډه سبا سه شنبه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په کوربتوب جوړیږي چې د ماکرون په ټکو اروپایي مشران به د اوکراین د امنیت لپاره په خیژمنې پکې وکړي. زلنسکي تر دواړو غونډو مخکې ویلي هیواد هر ډول احتمالاتو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز د کیف د ښاروال ویتالی کلیچکو په حواله ویلي چې تیره شپه هم روسیې پر کیف هوایي بریدونه کړي. د دغو بریدونو د احتمالي زیانونو راپور لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې زلزله ځپلی وای په خیمو کې د ژمي سړې هوا ته پاته دي او ژوند تریخ دی.
ماشومان خو په وجه سړی یا سړی خیمه کې وږي نه اور بلولی شي. ماشومان په یو څه نه څنازه کمی په دې خاطر دغه سینه بغل او په خیر ته به زکام او دغه شیان ماشومان بریست.
افغان متقاعدین هم وای چې ژمي ستونزې څو برابره کړي.
اقتصادی مشکلات لغه ژمی اوس په جریان کې ده. بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي.
افغان او پاکستانی سوداګرو پرون د لارو پر احتمالي خلاصون خبرې کړې او ویلي دي چې غونډې به دوام ولري.
دواړو فیډریشنونو دا فیصله وکړو چې موږ ټیوزډے باندې نیکسټ میټینګ کوو په بارډر باندې بالمشافه تورخم بارډر باندې.
او ټاکل شوی د وینزویلا پر زول شوی مشر نن د نیویارک کې محکمې ته حاضر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه راځو د خبرونې د سر راپورته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړېدو له کبله یې ستونزې ډېرې شوې او وای چې په خیمو کې ژوند تریخ دی. دا کورنۍ چې کورونه د اګست 1 په زلزله کې ویجاړ شوي وایي چې ماشومان او په خو عمر لرونکي ډېر کسان یې په ناروغیو باندې اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یونیسف ویلي چې په کونړ کې د حرارت درجه له 0 نه ښکته شوې او زلزله ځپلي په همدې سړه هوا کې تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 1 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسېدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
زمون کلی کې فقط دو کورونه چې لږ ترمیم ته ضرورت لري هغه ترمیم کړ. خپل کورونه کتلی دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړی یو سړی خیمه کې اوسېږي نه اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه ناڅه نازه کمی په دې خاطر دغه سینه بغل او پخی او تب او زکام او دغه شیان ماشومان ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کې د اوسېدونکي حسن جان چې د تیر کال د اګست 1 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ 10 غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې سوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یي.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او اوس هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلې دوسر ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي، زکام بېخي عادي شوی دی، ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر 0 ښکته شوی او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمن کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې سوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسېدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خپره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.
و موریدل چې سړی هوا په کونړ کې د زلزله زپلو ستونزې زیاتې کړي او ژوند یې ورتریخ کړي. دا یوازې زلزله زپلې نه دي چې له ناچارۍ څخه سر ټکوي. په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي چې د ژمي پر رسېدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو وایي چې لا یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغېزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. د غرمه اوس په جریان کې دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات او روزمره مشکلات سره لاس په ګریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعدی خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یوه میاشت کېږي چې زه سینه وبغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بېلابېلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه سکړی هم دی. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ملکی او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامی متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم 30 کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنې پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان او پاکستان سوداګر پرون د لارو پر احتمالي خلاصون او ورته نورو مسلو سره جرګه شوي وو. دا چې د دوی په دې خبرو اترو کې چې په انلاین ډول تر سره شوی وي څه ویل شوي دي، څه مسایلو باندې بحث شوی. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان پرون د همدې غونډې وروسته د پاکستان د سوداګرۍ خونې له مرستيال سید جواد حسین کاظمی سره دا مرکه کړې ده.
نو ډیره مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. کمشال لیډو تم دا وی سر چې دې کې چاچا ګډونو کو سوک سوک پکې او د دوه خوا او کراته مو وی بیا د محمد پرکو په حالو خبره کو.
نن د ناستې کې فدرېشن اف پاکستان چمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیر صاحب، یونایټډ بزنس ګروپ چیف ایس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب،
جی
کورم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب،
جی جی
افغانستان سائڈ نے دراغوی فیڈریشن چیرے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اغی سرا نن ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ کو دے کے دا معاملات حل شوئے انشاءاللہ کہ اغی اخپل حکومت سرا خبروں کو اجازہ ہو آغی ستو خوزمون دا فیڈریشن پریزیڈنٹ اخپل باب اقتدار سرا خبریں اکڑے سے بھئی دا جو تجارت سے دے دا معیشت سے دے دا ملک تریر آغا دے نو خام خا دے سرا دا دوال ملکوں میں آغا و کشیدگی سے کم ہو آغا کم شو مونگا اخپلو کی کے ناستو دوال فیڈریشن دا فیصلو کو
انشاءاللہ
ترکیا
قطر کې د ډېر اوچت پای مذاکرات شو هغه کامیاب نشو. اوس کوم داسې اسباب چې دا دومره دغه چې دا خبره وره ویلې شو دا دونه غټه خبره شو کامیاب سره
دا 25 کروڑ عوام د پاکستان او 5 کروڑ د عوام د افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام دا غو چې دا ډېر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجرانو او شو سرویس پرووایډرز او شو نو دې د ډیلی ویجز او شو نو مطلب دا دې چې ټول غوښتو چې دا تجارت چې کم شپږ سو کال نه دې روټ باندې کېږي لګیا چې هغه دې روان شي د ټولو روزګار مسله دی او روزګار چې مسله کم ځای کې راشي مال ته بیا ډېر سیزونه
ټیک ده سر. او په دې باندې سر باقاعده اعلامیه د حکومتونو لخوا کله پورې جاري شي د پاکستان حکومت لخوا دا شند افغانستان د خارجه وزارت لخوا
دا انشاءالله ټیوزډي باندې دا موږ اجلاس کوو کنه
جی جی
چې کله فاینډینګ راځي موږ به حکومتونو ته پیښ کړو چې هغه جوائنټ ډیکلریشن وکړي
ٹھیک تو پہ ٹیوزڈے بان سے امکان تھے جیسے لگ ڈر مال بوڑ روڑ یا خواہ دیکھو کہ نہ صرف ملاقات پٹنا
ان شاء اللہ اتمن اتمن نہ ملاقات نہ کوشش بتا کہوں چم کھلاو
ٹھیک تو جی ٹھیک
ہم خواتمن دا کوشش بھائی
دا پاکستان دا سوداگری خونی مرستیال و چے ل آزادی ریڈیو سره خبرې کولې
دا آزادی ریڈیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته ټاکل شوی چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشې توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق لتورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغې توقیف خونې ته ولېږدول شول چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي که نه لویه بیه به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پرون د جنوري په 12 مخ پره شو ویلي که د وینزویلا سرپرست ولسمشر هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویه بیه پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویه بیه. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنورۍ په څلورمه کین ارخی رودریګز د وینزویلا د سرپرست ولسمشر په توګه لټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې بیا به هیڅکله غلامان نشي. بل لورته امریکایي پوځیانو پر مادرو د شوي عملیاتو نوي جزئیات هم خپاره کړي. یو لوړ پوړي امریکایي جنرال ویلي د مادرو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي چې دغه عملیات له څو میاشتو چمتووالي وروسته اجرا شوي. د امریکا ولسمشر ویلي تر هغو چې په وینزویلا کې د واک خوندي، مناسب او ځیرک انتقال ترسره کیږي، دوی به د جنوبي امریکا د دغه هیواد چارې په موقت ډول اداره کوي.
لخبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وړاندې دا راپور ولرو چې په پکتیکا کې د سولري یا برېښنایی یا المریزه برېښنا یو لویه پروژه ګټه اخیستنې ته وړاندې شوی، خو اوس راځو دې ته چې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستیو میاشتو کې د پولیسو له لوري د دوی د نیولو او تفقیف پیښې زیاتې شوې. د دوی په خبره دوی نشي کولی چې د کار او ورځنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووځي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر ترکي رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 افغان کډوال نیولي او هغه مرکز ته انتقال کړي چې بهرني اتباع پکې دي او له هغه ځای وروسته بیا خپلو هیوادونو ته ډیپورت کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې میش یو شمېر افغان کډوال وایي د نیولو، توقیف او ډیپورت لویرې آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړي. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمدزی یک شنبه د جنورۍ 4مه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له اتاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسناد نه لري نیسي 2-3 ورځې په کم کې بدل کېم نه بس ډیپورت کوي افغانستان ته.
دی وايي هم دا 2 مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارونه تر استنبول رسیدلی او پولیسو نیولی او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي دغلته د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشتمه به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنېدل نه یوازې سخت دي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړي یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډېره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوي چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان کډوال چې د فاضلاب په یو ټانکر کې پټ شوي وو وپیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوي کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیې د کډوالو ادارې له دی وړاندې د 13 دسمبر په 24مه راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې ل 1,250,000 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي. د ترکیې د حکومت دې ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمېر یې له 2,000,000 کسانو ډیر دی. د ترکیې د کډوالو ادارې په ټکو افغانان وروسته د نیول شوي او پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمېر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپل ایکسپانه ویلي و چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3,00,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سکه 2.6 میلیونه ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندېدو سربېره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، ورو ورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شېبو ته نږدې شوي. وروستی راپور اخلو هغه دا چې د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پانګونې سره د 2000 کیلو واټ لمریز برېښنا شبکه جوړه کړې ده. ویل کېږي چې دغه شبکه به د مرکز خرنې شاوخوا کلیو ته برېښنا برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو، دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده وه، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لویې تختې نصب شوي دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8 افغانۍ و، اوس د لمریزې برېښنا د دې شبکې په فعالېدو سره بیه 28 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 95 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي. دا به لوی هدف وي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پر خپله ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1,500 تنه ښودلې ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي پخوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې چې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې وه چې هم یې خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتون یوه بله ستونزه وه. نو دا چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت اماده کېږي چې تر 2 میگاواټه پورې المریزه برېښنا برابر کی، دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پراختیا کې ډیر رول ولري. زمونږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي، ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپیریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریزې برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
تفعل کړی ده په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلی. مخکې چې کوم برق په 8 افغانۍ باندې و، دا برکوس دی ورکوي په 28 افغانۍ باندې. کارخونه ته ورکوي په 8 افغانۍ باندې برق ورکوي. ټولو مهمه خبره دا ده چې د چاپیریال لپاره د برق فعالول ډېر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډېره خرابه ده.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هېواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لېږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد ادارې مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم دا ده چې انتقالي لین کارونه هم مخته بوزو، ټول برآورد و هر څه ورته لیږل سوي دي. کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته دې کار هم شروع کړو.
یاد دې وي که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هېوادونو واردې شوې برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت ته بیا یاده برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوسمهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
سلام و صبح بخیر، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 جدی سال 1404 خورشیدی و 5 مای جنوری سال 2026 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری فنی شفیق یار میزبان شما هستم. در آغاز چند خبر. در نظر است نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا و همسرش امروز دوشنبه در یک محکمه فدرال نیویورک حاضر شوند. این زوج با اتهامات تروریسم مواد مخدر و قاچاق کوکائین به ایالات متحده روبرو هستند. مادورو و همسرش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی روز شنبه در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دستگیر و پس از انتقال به نیویورک به یک توقیفگاه آمریکا منتقل شدند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامات این کشور هشدار داد که اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور گفتگو کرده است. این اتاق در اعلامیه روز یکشنبه گفت که دو طرف در یک نشست آنلاین گفتگو کردند. در اعلامیه به نقل سید کریم هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آمده است که مسدود بودن بنادر به زیان اقتصاد و تجارت دو کشور است. او روی بازگشایی بنادر تاکید کرده است. در ادامه آمده که عاطف اکرام رئیس فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان نیز مسدود بودن بنادر را به ضرر دو کشور دانسته است. گسترگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش مسدود شدند. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قبلاً گفته بودند که به دلیل بسته شدن این گذرگاه‌ها تاجران هر دو کشور زیان‌های سنگینی را متحمل شدند. اعتراضات در ایران برای 8th روز متوالی ادامه یافت. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از ادامه اعتراضات در شهرهای متعدد حکایت می‌کند. از درگیری با نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش‌ها درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش به ویژه در شهر ایلام شدید بوده تا جایی که نیروهای امنیتی به شفاخانه امام خمینی در این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند. ویدیوها نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگ‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. بر اساس آماری که توسط هرانا مجموعه فعالان حقوق بشر ایران ارائه شده است، دست کم 15 معترض در جریان 7 روز اول اعتراضات کشته شدند. هرانا روز یکشنبه در 8th روز اعتراضات نوشت که در جریان اعتراضات دست کم 582 تن دستگیر شدند. مقام‌های ایرانی تاکنون در این باره چیز نگفتند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف با متحدان اروپایی در دو نشست به امید تسریع پایان جنگ روسیه علیه اوکراین در این هفته اشتراک میکند. اوکراین امروز دوشنبه میزبان لوی دریسیزان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواهد بود. این 3 کشور از حامیان کلیدی کیف به حساب می آیند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه از رهبران اروپایی در نشست در پاریس میزبانی خواهد کرد. به گفته مکرون، حامیان کیف تعهدات قاطع در مورد امنیت اوکراین خواهند سپرد. زلینسکی پیش از هر دو نشست گفت که کشورش برای هر احتمال آماده است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از ویتالی کلیچکو شاروال کیف امروز گزارش داد که روسیه شب گذشته حملات هوایی بر کیف انجام داده است. درباره تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش نشده. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. زمستان و سرد شدن هوا به مشکلات زلزله زدگان در کنر افزوده.
هموکی اوبران نویدی کورونا اوراندی او کورونا زمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده. بلباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم.
آنسو متقاعدین در افغانستان میگن که با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده.
یعنی تقاوتی معلوم است، نکس تقاوتی میده. زمستان آمست، سینه بغل شدید آمی اگم شد هستم.
هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ به سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامهای این کشور، اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. و ادامه اعتراضهای مردمی در ایران.
به مرور اعتراضها گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراضها، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراضها نبودن پیوستند به این اعتراضها.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. شماری از افراد آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا زندگی در خیمه ها دشوارتر شده. این خانواده ها که خانه هایشان در زلزله 31 آگست ویران شده میگن کودکان و بزرگسالان همه بیمار شدن و اگر کمک های فوری نرسد وضعیت هر روز وخیمتر خواهد شد. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر رسیده و خانواده هایی که در زلزله های اخیر خانه های خود را از دست دادن در سرما می خوابند. بیشتر در این گزارش.
شماره از زلزله زده ها در ولایت کنر می گویند با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان وضعیت زندگیشان در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. آنان که خانه هایشان در زلزله مرگبار 31 اگست تخریب شده می گویند هنوز هم در خیمه های بسر می برند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. عبدالباسط، یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر، بر رادیو آزادی گفت:
کنر که خواه سرد است، فعلا خیمه
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها بسر می بریم. در قریه ما دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد، اما دیگر همه در خیمه ها هستند. وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است. کودکان طبعا بیشتر بیمار می شوند و همه به سینه بغل، زکام و سرفه مبتلا شدند. گفته می توانیم که تعداد کودکان صحتمند اینجا بسیار اندک است.
در همین حال حسن جان، باشنده قریه ورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در نتیجه زلزله 31 اگست از دست داده، میگوید با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توان داشتن سرپناه مناسب، لباس زمستانی، دارو و دسترسی به درمان را ندارند.
خیمه که اوبران نویدی کورونا اوراندی او کورونا زمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده. بلباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم، زیرا کودکان همه به بیماری های سینه بغل و بزرگان به زکام مبتلا شدند. هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها بسر می بریم.
در مجبوری دلاسه خیمه که پراتی.
از سوی دیگر نصیر احمد یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر نیز وضعیت زلزله زدگان را نگران کننده توصیف می کند. او به رادیو آزادی گفت که با فرا رسیدن زمستان مشکلات مردم افزایش یافته است.
د زلزله زپل وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې
وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده، زیرا زمستان شده و هوا سرد است، اما آنان همچنان در خیمه ها به سر میبرند. با آنکه برخی کمک ها مثل توزیع کمپل و دوشک برایشان صورت گرفته، اما طوری که لازم است ضرورت ها به طور مناسب پوره نشده است. بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است، کودکان و زنان همه بیمارند.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر درجه رسیده است و خانواده هایی که در زلزله اخیر خانه های خود را از دست دادند در سرما می خوابند. یونیسف روز یک شنبه 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه ایکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیراً به خانواده های آسیب دیده توزیع کرده تا کودکان از سرمای شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 اگست 2025 در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند. پیش از آغاز فصل زمستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 94% خانواده‌های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت به سر می‌برند و با فرا رسیدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
متقاعدین در افغانستان بار دیگر از عدم پرداخت حقوقشان شکایت می‌کنند و می‌گویند که با رسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادی آنان افزایش یافته است. همکارم با شماری از متقاعدین صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شماری از متقاعدین می گویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدی زندگیشان را به گونه جدی تحت تاثیر قرار داده و آنان توان تامین نیازهای اولیه زندگی به ویژه در فصل زمستان را از دست دادند. آنان می گویند که سالها در ادارات دولتی خدمت کردند، اما اکنون در دوران کهولت به فراموشی سپرده شدند. جان محمد یکی از متقاعدین با عضو شورای متقاعدین در زون شرق روز یک شنبه 4 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود وعده‌های مکرر حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، هنوز حقوق تقاعدی خود را دریافت نکرده است.
وضعیت متقاعدین بسیار خراب است. مشکلات اقتصادی دارند. زمستان است. این بیچاره ها نه غذا دارند و نه لباس. بعضی ها خانه های خود را فروختند. حالا نه خانه دارند و نه مواد سوخت. اکنون با مشکلات روزمره زندگی روبرو هستند. من هم متقاعد هستم و با همین مشکلات دست و پنجه نرم می کنم.
در همین حال یک معلم متقاعد که نخست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی توان پرداخت هزینه های تداوی خود را ندارد.
جان تقاعدی معلوم است که از تقاعدی میته. زمستان آمد سینه بغل شدید دام یک ما شد هستم. از دیگه مسائل زندگی را به خودتان به هم اگه معلوم است که چی حال است.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان حدود 10 روز پیش اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده است. به گفته این وزارت حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شمار از آنان این حقوق پرداخت شده است. اما بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170,000 نفر است. مسئولان این انجمن میگویند که با وجود آغاز روند پرداخت حقوق متقاعدین، شیوه و مکانیزم تطبیق آن به گونه است که بخش بزرگی از متقاعدین عملاً از دریافت حقوق خود محروم میشوند و تنها شمار اندک مستحق شناخته میشوند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد دی پیسې
مشکلات این است که پولی را که به نام پول تقاعد در زمان برحالی وضع شده جمع می کنند و بعد می پرسند که چند سال حقوق گرفته ای. پولی را که قبلا گرفته شده از پول تقاعد منفی می کنند. به این شکل به متقاعدین هیچ چیز باقی نمی ماند. تنها حدود 10-20% متقاعدین ممکن است مستحق شناخته شوند. در غیر آن هر کس که در زمان جمهوریت حتی 2 سال هم حقوق تقاعد گرفته باشد مستحق
هبت
الله خونزاده رهبر طالبان در خزان سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. با آن هم وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. با این حال شمار از متقاعدینی که حقوقشان را دریافت کردند پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مبلغ پرداخت شده کمتر از حق واقعیشان بوده است. عبدالقیوم ناصر سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حقوق تقاعد پولی است که به کارمندان پیشین دولت پس از رسیدن به سن 65 سالگی یا پس از 40 سال خدمت پرداخت می شود. در صورت درگذشت فرد متقاعد این حقوق به همسر او و سپس تا سن 18 سالگی به فرزندانش پرداخت می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در نظر است نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا و همسرش امروز دوشنبه 15 جدی در محکمه فدرال نیویورک حاضر شوند. این زوج با اتهامات تروریسم مواد مخدر و قاچاق کوکائین به ایالات متحده روبرو هستند. مادورو و همسرش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی روز شنبه در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دستگیر و پس از انتقال به نیویورک به یک توقیفگاه آمریکا منتقل شدند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامهای این کشور هشدار داد که اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. آقای ترامپ در مصاحبه با روزنامه اتلانتیک که روز یکشنبه منتشر شد گفت اگر رئیس جمهور سرپرست ونزوئلا عمل درستی را انجام ندهد بهای بزرگی را خواهد پرداخت حتی بیشتر از مادورو. این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در حال مطرح می شود که رودریگز چپگرا پیش از تعیین شدن به عنوان سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا عملیات آمریکا در کاراکاس را نقص منشور ملل متحد دانست. یک جنرال ارشد آمریکایی گفته که از 150 تیاره در عملیات نظامی علیه مادورو استفاده شده است. گفته شده که این عملیات پس از ماها آمادگی اجرا شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست خبری روز شنبه در فلوریدا گفت که آمریکا به گونه موقت تا زمانی که یک گذار امن مناسب و سنجیده در ونزوئلا انجام شود این کشور را اداره خواهد کرد. روسیه، ایران و برخی دیگر متحدین ونزوئلا و شماری از دموکراتان در آمریکا اقدام نظامی ایالات متحده در کاراکاس را محکوم کردند، اما شهروندان ونزوئلا در تبعید از آن استقبال کردند.
بیشتر از خبر
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر در باره دستگیری شماری از مهاجران افغان در ترکیه برایتان در گزارش میگیم. اکنون ادامه تظاهرات مردمی در ایران. این اعتراض ها برای 8 روز متوالی ادامه یافت و وارد 9 روز شد. این اعتراض ها به دلیل سقوط بی سابقه ارزش تومان در برابر دلار در تهران آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. از کشته شدن و بازداشت معترضان نیز گزارش شده. فرشته نگاه در این مورد با الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که اعتراضات به کدام شهرها گسترش یافته.
یک شنبه هشتمین روز است از اعتراضات. به مرور اعتراضات گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراض‌ها، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراض‌ها نبودن پیوستن به این اعتراض‌ها. بسیاری از شهرها هستن، اگر بخوایم بخشش رو نام ببریم، در تهران منطقه مختلفی که درگیر اعتراض‌ها شدن بیشتر شد. اول یک محله بود، بعد شد 5 تا 6 محله تهران درگیر اعتراض‌ها شدن و مردم در جای مختلف حضور پیدا میکنن، شعار میدن، درگیر میشن با نیروهای امنیتی. در خرم‌آباد، کرمانشاه، فیروزآباد، قشقایی، محلات، اصفهان، آبدانان، جوین، ایلام، گرسالان، بجنورد، مشهد، همدان، شیراز، کازرون، یاسوج، اینها عمده شهرهایی هست که شاید اعتراضات بودن. خب ولی خب کم و زیاد داره در این شهرها. بعضی شهرها بعضی فقط حضور هست، شعار هست، بعضی شهرها درگیری هست، بعضی شهرها کشته دادن.
کدام شهرها درگیری صورت گرفته و همچنان گزارش ها از کشته شدن معترضا هم است؟ در کل واکنش نهادهای امنیتی و دولتی ایران به اعتراض ها چی بوده؟
نهادهای امنیتی نگاه امنیتی دارن به این اعتراض ها. حتی مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن میان اعتراضات اولی که شروع شده، اعتراضات بازار، با اعتراضاتی که سیاسی از تفاوت قائل بشن و بگن اون اعتراض بود، این اختشاشاته. یعنی دارن معترضان رو اختشاشگر معرفی میکنن، برای همین دست نهادهای امنیتی رو برای سرکوب باز میکنن. برخورد نیروهای امنیتی هم شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک تا اینجای کار متفاوته است. در شهرهای کوچک بعضی میگن دلیلش نبود ابزارهایی برای سرکوب، های دیگه باعث میشه که از تیر استفاده کنن یا حمله معترضان بر برخی نهادهای امنیتی. بیشتر درگیری ها در منطقه جنوبی بوده و منطقه غربی که در اونها درگیری ها شدید بوده که نیروهای امنیتی در مثلا در شامگاه شنبه در منطقه به اسم ملکشهر در استان ایلام تیر جنگی شلیک کردن، 10 نفر زخمی شدن. آمار کشته شدگان متفاوت بوده. تا اینجای کار که داریم صحبت میکنیم، صحبت از 12 تا 18 نفر کشته است. 12 نفر رادیو فردا تونسته مستند کنه، راستی آزمایی کنه کشته ها رو. بعضی رسانه ها و بعضی منابع مطلع از تعداد کشته های بیشتر صحبت میکنه. تعداد زخمی ها هم از تعداد بازداشتی ها که صدها نفر تا الان بازداشت شدن.
اگر بر من بگوین که شبکه‌های اجتماعی چی نقش در بازتاب و گسترش از اعتراضات داشته به نظر شما؟
خب ثبت تصاویر توسط شهروندان و انتشار در شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که دیگر شهروندان منطقه دیگه‌ای که در اون منطقه اعتراضی نیست هم سعی کنن بپیوندن و این باعث گسترش اعتراضات میشه. به همین دلیل هست که بعضی از رسانه‌های حکومتی یک شنبه اعلام کردن که افرادی رو بازداشت کردن که اونها رو تحریک کننده اختشاشات در فضای مجازی معرفی کردن. یعنی حتی حکومت به این فکر کرده برای جلوگیری از گسترش اعتراضات روبروی فعالان فضای مجازی بایسته، اونها رو دستگیر کنه، به خصوص اونها که اخبار و تصاویر اعتراضها رو منتشر میکنن. فضای مجازی طی سالهای گذشته که ایران در چندین نوبت شاید اعتراضات بوده نقش بسیار مؤثری ایفا کرده، هم در گسترش اعتراضات هم در انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات به رسانه‌های خارج از کشور.
درخواست معترضان چیست و حکومت تا هنوز
در
این مورد
آیا
چیز گفته؟
اعتراضات الان با خواستهای اقتصادی شروع شد. وضعیت اقتصادی در ایران به شدت بحرانی هست. ارزش پول ملی به شکل بی سابقه ای داره سقوط میکنه و این کار رو برای بازار داره سخت میکنه. اما دیگر کسانی که در راحت میپیوندن اقشار مردم، خب بازاره نیستن خیلی، اینها تحت تاثیر فشارهای معیشتی هستن. این علاوه میشه بر انباشت خواستهای گذشته. مثلا در تظاهرات زن زندگی آزادی خواستهای مطرح شده، در تظاهرات 2 سال قبلش خواستهای مطرح شده. اینها که داره انباش میشه در نهایت در شعارها خودشو نشون میده. یعنی قبلا شعارها مطالباتی بوده، الان داره میره به سمت
سوالهایی برای درخواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، سوال مرگ بر خامنه‌ای، همه جا داره سر داده میشه. اینکه این آخرین نبرد خامنه‌ای پهلوی برمیگرده، بعضیا طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستن که شعار میدن و شعارهای دیگه که میگن امسال سال خون خامنه‌ای سرنگونه، اینها شعار هست که مطرح میشه. بسیار از معترضان علاوه بر خواستهای معیشتی دارن خواستهای برای سرنگونی نظام رو مطرح میکنن و این نشون دهنده این هست که خواستهای مختلف در طی سالها انباشته شده و اون رو به شکل خواسته سرنگونی نظام خودش مطرح میکنه.
گفتگویی بود با الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، درباره ادامه اعتراضات مردمی در ایران.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان،
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از مهاجران افغان فاقد اسناد در ترکیه میگویند که نگرانی هایشان در ماهای اخیر به دلیل احتمال بازداشت و توقیف از سوی پلیس ترکیه بیشتر شده. آنان گفتند نمیتوانند به راحتی برای کار یا تامین نیازهای روزمره از خانه های خود بیرون شوند. این در حال است که به تازگی شماری از رسانه های ترکی گزارش دادند که پلیس ترکیه ده ها مهاجر افغان را بازداشت کرده. بیشتر در این گزارش.
شماره از مهاجران افغان ساکن ترکیه میگویند که از ترس بازداشت، توقیف و اخراج نمیتوانند به راحتی از خانه هایشان بیرون شوند. با گفته آنان اخیراً پلیس ترکیه روند بازداشت و توقیف مهاجران افغان فاقد اسناد را شدت داده است. سردار احمدزاده، یک مهاجر افغان مقیم استانبول، روز یکشنبه 4 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نن سبا ترکیه که دی افغانانو
وضعیت مهاجران افغان در ترکیه این روزها بسیار خراب است. کسانی که اسناد ندارند حتی نمیتوانند از خانه بیرون شوند. پلیس هر جا که آنان را پیدا کند بازداشت میکند، حتی به محل های کار سر میزند و آنان را به کمپ های دیپورت منتقل میسازد.
او میگوید که دروز پیش یکی از دوستانش که اسناد قانونی اقامت نداشت و از راه‌های غیرقانونی خود را به استانبول رسانده بود، از سوی پلیس بازداشت شده و اکنون در توقیف به سر می‌برد. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان و افزایش بیکاری و فقر در این کشور، شمار از افغان‌ها در جستجوی کار از مسیرهای دشوار و مرگبار تلاش می‌کنند از طریق ایران و سپس ترکیه خود را به کشورهای اروپایی برسانند. برخی دیگر نیز به دلایل آنچه که مشکلات سیاسی و امنیتی خواندند افغانستان را ترک کردند. یک خبرنگار پیشین افغان مقیم ترکیه که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود می‌گوید که در آن کشور با خطر اخراج و در داخل افغانستان با تهدید مرگ روبروست.
بازگشت ما به وطن برای من تنها دشوار بلکه ناممکن است. با وجودی هم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم که این وضعیت خیلی نگران کننده است.
شبکه تیارتی ترکیه روز جمعه 2 جنوری گزارش داده است که پلیس این کشور 32 مهاجر افغان را بازداشت کرده است. در ادامه بر اساس گزارش اداره مبارزه با قاچاق مهاجر و بخش گذرگاه‌های مرزی فرماندهی پلیس شهر دیاربکر آمده که در جریان عملیات مبارزه با قاچاق مهاجر، این افغان‌ها که در داخل یک تانکر فاضلاب متصل به یک لاری پنهان شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. گزارش افزوده که پلیس فرایند بازگرداندن این مهاجران غیرقانونی را آغاز کرده و 5 مظنون که در انتقال غیرقانونی این افراد دست داشتند بازداشت شدند. اداره مهاجرت ترکیه در روز پیش گزارش داد که در سال 2025 بیش از 42,000 پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدند. در ماه‌های اخیر بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال افزایش یافته است که ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها را تسریع کردند و هر روز هزاران تن از این دو کشور اخراج و به افغانستان بازگردانده می شوند. حکومت طالبان پیش از این اخراج دست جمعی افغانها سایر کشورها را محکوم و تاکید کرده که زمینه بازگشت با عزت آنان فراهم شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این حکومت اخیراً در صفحه ایکس خود نوشت که در سال 2025 2,800,000 افغان از سایر کشورها به افغانستان بازگشتند. حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشری همه به شمول زنان و بازگشت کنندگان در افغانستان تأمین است. سازمان عفو بین الملل اما در اواخر ماه قوس در گزارش گفت که با وجود مستندسازی موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمنی و اتریش همچنان تلاش میکنند افغانها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر به ویژه در برابر زنان و دختران جریان دارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com